په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په دې خیرنې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو رسپانو او خبري ایجنسونو لیکنې درورو. خبرونه له فرخندې اسد اورو.
د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي د روانو بارانونو له وجې تر اوسه 30 کسان وژل شوي او لسلو زیات ژوبل دي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن د جنوبي وزیرستان واڼې ته تللی او امریکایي ولسمشر باراک اوباما هوانا ته په خپل سفر کې ویلي امریکا د کیوبا د ولس په غوښتنو ځان خبرول غواړي. د خبرونو تفصیل. د قدرتي افتونو د نظم اداره ان ډی ایم ای وای په ټول پاکستان کې د روانو بارانونو له امله تر اوسه 30 کسان وژل شوي او لسلو زیات ژوبل دي. د یاد ادارې د یو رپورت له مخې چې تیر شپه خپور شوی په قبایلي سیمو کې 9 بلوچستان کې 19 کشمیر کې 12 خیبر پختونخوا او پنجاب کې 10 کسان د بارانونو له وجې وژل شوي دي. راپور زیاتوي چې دغو بارانونو په ټول پاکستان کې 2500 کورونو ته هم زیان رسولې دي. د خیبر پختونخوا د موسمیاتو د محکمې ډایریکټر جنرال مشتاق شاه د بارانونو په اړه وایي
موږ ټول صبح والی نو نور دین کې خو باران تقریبا بس شروع شوی ختم شو او دا د درې ورځې بعد څلور ورځې بعد ښه مزیدار ورځ ښوي نور به وي. خو دې غریبې لګې دي هغه والی نو هغې کې نن هم چانس شته چې لږ ځایونو کې واوره او لږ ځایونو کې باران هم وشي.
بلخوا ریپورټونه وایي تیره ورځ په چترال کې برفانی تودې 8 کسان لاندې کړي چې تر اوسه ترې د 2 کسانو مړی موندل شوی او د نورو د راوستلو لپاره امدادي هلې ځلې روانې دي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د جنوبي وزیرستان واڼې ته تللی. د مشال خبريال وایي هغه به په واڼه کې د عسکرو سره ویني او د پوځي عملیاتو وروسته د وزیرستان د حالاتو او د بیکوره شوو کورنیو د ستنېدلو پر عمل به ځان خبروي. د هغه سره د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه او ځینې نور پوځي مشران هم ملګري دي. ولسمشر با کیډ کالج واڼې ته هم ورسي. د مشال خبريال وایي د ولسمشر د سفر پر وخت ځینې لارې د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره تړل شوې دي. د جنوبي وزیرستان د توي خلې سیمه اوسیدونکو وای په سیمه کې نن هم کرفیو یا ګرځبندیز او دوی نشي کولای لخپل کور بهر وځي. د مشال ریډیو د خبريال د معلوماتو لمخې پولیټیکل چارواکو د دغه سیمه د خلکو شناختی کارتونه او پاسپورتونه هم بند کړی دي. سو ورځې وړاندې د جنوبي وزیرستان په توي خلا تحصیل کې اته حکومتي کارکونکو نامعلومه او سوالو تختولې دي چې لا هم نه دي خوشي شوي. د دغه سیمه خلک شکایت کوي چې لدې په خوروستو په وزن یوازې ګرځبندیز اعلان کبل کې د اجتماعي ذمہواري د قانون لمخې ګڼ ځای کسان هم نیولې دي. د کراچۍ د پولیسو په وینا نامعلومه او سوالو د کراچۍ کورنګي ډای سیمه کې د نیم پوځي ځواک رینجرز په چوکۍ د لاسي بم د لارې برید کړي چې لکه بلې د چوکۍ دیوالونه غورځېدلي خو ځاني زیان پکې نه دی شوی. د تیرو دوه اونو راهیسې د رینجرز په چوکو دا څلورم برید دی. د پارلمان ګډغونډه نن مازیګر 15 بجې په پارلمان هاوس اسلام آباد کې رابلل شوې چې پکې به 9 بلونه د منظوري لپاره وړاندې کول شي. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې په دې بلونو کې د ګیس تغلا د مخنیوي او اصولې بل، کامی ایرلاین کارپوریشن بل، د غیرت په نامه د وجنو د جنسي تیري خلاف ترمیمي او ځین نور بلونه بعد بحث او منظوري لپاره وړاندې کول شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو له بند نه 14 تنه زندانیان خوشي شوي دي. د دغه وزارت لخوا نن په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغو زندانیانو د راخلاصولو په عملیاتو کې 18 تنه وسلوال چې 6 تنه انتحاري حمله کوونکي وو هم وژل شوي دي. په دې عملیاتو کې یو شمېر وسلې هم د ملي اردو ځواکونو لاسته ورغلي. افغان چارواکي وایي د بدخشان د یمګان او وردو ولسوالۍ او د بیرته نیولو لپاره به پوځي عملیات ډېر سر پیل شي. دا خبره تیر ماښام د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار د مشال ریډیو افغان څنګه ته وکړه او ویل چې دغه دواړه ولسوالۍ تر اوسه د وسوالو طالبانو په ولکه کې دي او د دې خطر هم شته چې د جرم ولسوالۍ هم سکوت وکړي.
ان شاء الله کې ډېر چې موږ سره به ستاسو خانات هوایي زميني هم اصله هم کوماندو قواوې دي کومک وکړي او دغه دوه درې ولسوالۍ کې به هم سینا له طالبانو سره دي فراخه ډول باندې عملیات شروع شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیر ورسته کیوبا هوان خارته ورسید. په کیوبا کې په 1959 کال کې د فیدل کاسترو د انقلاب وروسته کیوبا سره د امریکا د خراب شو اړیکو ښه کولو په مقصد په تیرو اتو اتیاو کلونو کې د امریکا د یو ولسمشر کیوبا ته دا لومړی سفر دی. هغه پرون په هوانا کې د بیا پرانستل شوې امریکایي سفارت دوره وکړه او ویل دغلته د دوی د سفارت موجودګي د ظاهروي چې امریکا په دغه هیواد کې خپلې ګټې په موثره توګه پر مخ بوزي، چې دا شند د کیوبا د ولس د غوښتنو نه هم ځان خبر وساتي.
Having a U.S. embassy here means that we're able to more effectively advance our interests and our values and understand the Cuban people and their concerns.
هغه په هوانا کې پیاده هم وګرځید. ولسمشر اوباما به نن د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو او ځینو نورو ناراضو مشرانو سره ویني. هوانا ته په رسیدو سره اوباما په خپل ټویټر ویبپاڼه ولیکل چې کیوبا څه حال دی. د ښاغلي اوباما دا سفر 15 میاشتې پس له هغې ترسره کیږي چې د کیوبا په اړه د امریکا 50 کلنه تګلاره کې بدلون راغی او د دواړو هیوادونو تعلقات ښه کېدل پیل شول. په قازقستان کې د انتخاباتو چارواکي وایي د ولسمشر نور سلطان نظربایوف ګوند نیت اوتان په پرونیو پارلماني ټاکنو کې تر دوه اتیا فیصدو زیاتې رایې ګټلې دي. د لومړنیو نتایجو له مخې دوه نورو ګوندونو کمیونست پیپلز پارټي او اګ ژول چې د نظربایوف متحدان ګڼل کیږي 5% رایې وړې دي. او اوس هم د کرنسۍ وبې او موسم حال د احمد الله ناورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105.40 روپۍ اخستل کیږي او 105.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112.40 روپۍ او 112.90 روپۍ. یو پاوند 50.5 روپۍ او 50.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 23.45 روپۍ او 23.60 روپۍ. یو سعودي ریال 8.85 روپۍ او 8.90 روپۍ. یو افغاني 1.53 روپۍ او 1.55 روپۍ. او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه په ورځ به په پیښور کې اسمان شین وي او د بنو او کوټې په یو نیم ځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم 4 لس او زیات نه 9 ویشت، په بنو کې به کم نه کم 4 لس او زیات نه 8 ویشت، او په کوټه کې به کم نه کم 10 او زیات نه 2 ویشت ډیګري سینټیګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې د پاکستان د مرکزی حکومت اداره وایي په ټول هیواد کې ورستۍ بارانونو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د هوا پیژندنې محکمې او چارواکي بیا هیله مند چې له نن څخه به د بارانونو او د واورو ورېدو لړۍ تم شي.
باران تقریبا تاسو یې ختم شو چې کوم غریبه لګې دي اته کې نن هم چانس شته چې دواره او باران هم وشي.
ټاکل شوی چې همدن د ګل پروز د پاکستان پارلمان ګډه غونډه په اسلام آباد کې وشي چې د یو شمېر قوانینو مسودې بورته د بحث لپاره وړاندې کړل کیږي. په داسې کې په کمی سملای کې د باجوړ د خلکو استادې د پښتنو له ملتپال ګوندونو غواړي چې د فاټا د خلکو د حقونو لپاره غږ پورته کړي.
این اپلیکیبل نه دی. د های کورټ سپریم کورټ جورسډیکشن نشته. د سیاسي مشرانو دا فرض جوړی کی کنه جوړی کی چې د ایران شه زمونږ لپاره اواز اوچت کی.
د بنو خارو سیدونکو شکایت کوي چې د څکلو صفا او نه لري او دا چې چارواکو د دوی د غستونځه لپاره غورځولي.
ولینا غوس مزری د میونسپل کمیټه د کړي او احتساب دا وکړو چې کیم یې به مشتارسي دا بدبودار او جرسم کشای بدی.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هله د مشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع ترازو د خیبر پختونخوا پاکستان سیمو او همدارز د پاکستان په یو شمېر نورو برخو کې له تیر څو ورځو راهیسې د بارانونو او واوري ورېدو لړۍ روانه ده چې لامل یې یو د پام وړ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله وختي. د پاکستان په مرکزی حکومت کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي تر دې دمه د بارانونو لامل لږ تر لږه 80 کسان مړ شوي دي او تر 100 زیات نور ټپي شوي دي او همدارز ګڼو ودانیو ته تاوانونه رسیدلي دي. په دې اړه تفصیل له پیښور د مشال رادیو د خبریال نورو.
د خیبر پختونخوا د پورتنوي سیمو په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې له 13 ورځو راهیسې د پرله پسې باران لړۍ روانه ده چې لامل یې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له قدرت افتونو سره د مبارزي ملي اداره یا ان ډی ایم ای وای درواني میشل نه هم نتی رئیس په ملک کې د بارانو سلسله پیل شوې چې په یو شمېر سیمو کې ځاني او مالی زیان نړول دي. دغه ادارې د اکشمې پر ورځ ناوخته په خپل تازه خبر کړي راپور کې ویلي د بارانو دغه لړۍ چې څو ورځې وړاندې پیل شوې وه لا هم تم شوې نه ده، چې د وروستیو شمېرو تر مخه تر اوسه یې په ترڅ کې اتیا کسان مړه او د سلو په شاوخوا کې نور ژوبل شوي دي. د نوموړي ادارې د معلوماتو له مخې د بارانو له امله تر دې دمه په قبایلي سیمو کې 9 په بلوچستان کې 9 د پاکستان تر واک لاندې په کشمیر کې 2 او په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې 10 کسان مړه شوي دي. دغه اداره په خپل خپور کړي راپور کې ویلي چې پرله پسې بارانونو د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې 250 کورونو ته هم زیان رسولی دی. له بلې خوا د رسنیو د راپورونو له مخې په چترال کې د پرله پسې واورې ورېدنې په نتیجه کې برف کوچونه راغلي چې لږ تر لږه اته کسان یې لاندې کړي چې تر دې دمه ترې د 2 کسانو مړې راویستل شوي او د نورو لټون روان دی. په عین حال کې اسلام آباد ته نږدې د مری تفریح خرکوټي په بېلابېلو برخو کې د بارانونو له امله د ځمکې ښویدنې راپورونه هم ورکړل شوي چې له امله ځایي خلک او سیلانیان له ستونزو سره مخ شوي دي. په پاکستان کې هر کال موسمي بارانونه او توپانونه کېږي چې له امله د هېواد په بېلابېلو سیمو په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا صوبو کې لوی ځاني او مالي زیانونه پېښوي. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم دغه موسمي بارانونو په پاکستان کې لږ تر لږه 1 کسان وژلي او تر 3 لک نور بې کوره کړي وو.
له پیښور د مشال لړیو خبریال و اوریدونکو، د پاکستان په مرکزی حکومت کې د هوا پیژندنې محکمې یو چارواکی مشتاق شاه وایي چې په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د بارانونو او سیلابونو زور په کمېدو دی. د په خبره د صوبې په شمالي غرنیو سیمو کې لا هم د باران او واورې ورېدو امکان شته. له مشتاق شاه سره په اسلام آباد کې د مشال لړیو خبریال احمد الله مرکه کړې ده.
مونږ ټول صوبه والی نو نور دین کې خو باران تقریبا بس شو ختم شو او دا د درې ورځې بعد څلور ورځې بعد مزیدار ورځ خوي نور به وي. خو بیا مونږ خصوصا چترال او اپر کالام او کوهستان والی نو هغې کې یا منسیری ډیویژن هغه بره چې کوم علاقې دي کاغه ناران یا دا نور منسیری نار چې کوم غرونه دي غریبې علاقې دي هغه والی نو هغې کې نن هم چانس شته چې لږ ځایونو کې واوره او لږ ځایونو کې باران هم وشي. سبا نه به بیا هلته کې یا نن ماسپښین نه به ویدر هلته کلیر شي.
باران د وجې نه کوم په خیبر پښتونخوا کې چې مختلف سیندونه دي په هغې کې د اوبو د سطحې څه صورت حال دی؟
د دریابونو سطح لږ اوچته شي او اسپیشلی د کابل ریور او سوات ریور خو هغه به نن نه خپل ځای ته واپس تلل شروع شي.
په چترال کې تېره ورځ د واورو یو ګډ چې کوم هغه هم راپرېوتی و. نو په چترال دغه سیمو کې د واورې یا د بارانونو څه صورت حال دی؟
نن نه به دا سلسله ختم شي. بیا جمعې په ورځ بیا چترال کې او دې سره کالام سوات او کوهستان بعضې علاقې چې دي یا هزاره ډیویژن کې بعضې علاقې دي هلته بیا دوباره واوره کېدی شي خو دومره ډېر مقدار کې به واوره وي. مارچ اخر کې د 25 تاریخ نه پس بیا یو باران ایکسپیکټډ دی. هغې سره به موسم لږ ښي او اپریل کې هم داسې چانس ښکاري فلحال چې یو یا دوه بارانونه خیبر پختونخوا د بره علاقو کې وشي نو موسم به هغې سره ښه وي.
په قبایلي سیمو کې څه صورت حال دی؟ آیا هلته هم د باران امکان شته؟
نه جی، دا درې څلور ورځې بعد هم موسم صفا وي.
د موسمیاتو محکمې له چارواکي مشتاق شاه سره مو د احمد الله مرکه اورېده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، ټاکل شوی چې د پاکستان د پارلمان ګډه غونډه نن په پارلمنت هاوس اسلام آباد کې وشي چې پکې چې دغه غونډې ته به د یو شمېر قوانینو مسودې د بحث لپاره وړاندې کړل کیږي. تفصیل له اسلام آباد د احمد الله ناورو.
د پاکستان سرکاري ټي وي وای چې صدر ممنون حسین نن مازیګر 5 د قومي اسمبلی او سنټ ګډه غونډه رابللې ده چې پکې به و مختلف قانوني بیلونه د منځورۍ لپاره وړاندې کولای شي. سرکاري ټي وي وای چې د ګډه غونډې تبا په و بیلونو کې 2 له حکومت او 5 د اپوزیشن ګوندونو لخوا پېښ کیږي. د منځورۍ لپاره وړاندې کیدونکې د و بیلونو کې قومي ایرلاین پی آی ای لمیټډ کمپنی جوړولو بیل نه علاوه د غیرت په نوم وجنې پر ضد ترمیمي بیل، د جنسي تیری پر ضد ترمیمی بیل، د ګیس د غلا د مخنیوي او وصولۍ بیل، د نچکارۍ کمیشن دویم ترمیمی بیل، سیول سرونټس او امیګریشن ترمیمی بیلونه شامل دي. د ذکر دا چې په ایجنډا کې شامل ځنی بیلونه قامی اسمبلی نو منظور کړي نو ځنی سینیټ مسترد کړي وو. خو د قانون تر مخه دا بیلونه به اوس د سینیټ او قامی اسمبلی په ګډه غونډه کې منظورولی شي. یاد دې وي چې د پی آی اے ملازمینو د یاد ادارې د نچکارۍ د فیصلې پر ضد د جنوري میاشت نه په احتجاج لاس پورې کړی وو او د مذاکراتو د ناکامۍ وروسته یې د تیرې میاشتې د دویمې نیټې نه ملکي او غیر ملکي پروازونه د څه وخت لپاره ودرولي وو. دا دې هم یادوي چې د تیرې میاشتې په دویمه نیټه په کراچۍ کې د پی آی اے ملازمینو د هړتال دوران په ډزو کې دوه کسان مړه او ځنې جوبل شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان له قبایلی سیمو د هغه هیواد د پارلیمان ځینې پخوانی او موجوده غړي وایي د فاټا د آئینی حیثیت بدلولو مسله قامی مسله ده او باید چې ملتپال ګوندونه په پارلیمان کې د دغه موضوع ملاتړ او په اړه په قامی سملا کې بل وړاندې کی. دا چې د پښتنو ملتپال ګوندونو غړي په دغه اړه څه دریځ لري دا به هم له اسلام آباد د سراج ظهیر پر رپورټ کې وورو.
لمشل ریډیو سره خبرو کې د باجوړ ایجنسی نه د قامی اسمبلی غړي شاهبودین خان وویل چې د سیاسي ګوندونو ذمہواری جوړیږي چې دوی سره اوګه په اوګه ودرېږي او د قبایلی سیمو د ولس دا مسله حل کړي.
دا مسله چې کمتا دا خود ټول پښتون ولس ته د قبایلی اته سیکشن د انساني حقوقو لاګونې آئین اپلیکیبل نه دی، قانون اپلیکیبل نه دی، د های کورټ سپریم کورټ جورسډیکشن نشته. آیا د دې سیاسي مشرانو دا فرض جوړیږي کنه نه جوړیږي چې تیرا شه زمونږ د پاره وایو؟
کلی چې مشل ریډیو د عوامي نیشنل ګوند د جنرال سیکرټری میا افتخار حسین په وړاندې دا غوښتنه کوي خو نو هغه وي
موږ د 90 په اسمبلی کې قرارداد پیش کړو نو بیا د قبایلو سمشرانو زموږ نه خفګان وکړو چې موږ خپلې فیصلې په خپل کوو. موږ پیش کړې قرارداد چې کوم دی په پښتونخوا اسمبلی کې موږ ورته چې بس ټیک ته موږ دا موقف اختیار کړو چې قبایلو څخه خوښه یا بده موږ خوښه په دې وخت کې موږ سره کلک ولاړ یو. موږ په میدان کې هم سپورټ کړی دی، موږ په پارلیمنت کې هم سپورټ کوو، موږ په جاج کې هم سپورټ کړی دی. ډېره خبرې چې د پښتنو ترمنځ یو کرخه راخلې ده او هغه نن رانیږي ده، ډېره خبره کوم ده.
د ذکر ده د وزیر اعظم نواز شریف د سلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې د فټه اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې تر دې دمه د باجوړ، مومندو او شمالي وزیرستان دورې کړې دي او راتلونکي کې به د کورمی، جنوبي وزیرستان او اورګزو ایجنسی دورې کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د جمعې پر ورځ په کراچۍ پریس کلب کې عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې د باچا خان امن کانفرنس په نوم یو غونډه جوړه کړې وه چې مشري بیگم نسیم ولی خان کوله. په دغه غونډه کې د نېشنل پارټۍ د مشر عبدالحی بلوچ تر څنګ د ایم کیو ایم او پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړو هم ګډون کړی و. په غونډه کې د کراچۍ میشته پښتنو پر وړاندې د نادره یا د پاکستاني وګړو د رجسټریشن ادارې پر چلن نیوکې وشوې. پر دې سربېره د پاک چاینا اقتصادي راهدارۍ پر موضوع هم خبرې وشوې او د هیواد حکومت وغوښتل شول چې دغه پروژې په ګټو کې د ټولو صوبو ته یو شان برخه ورکړي. د کراچۍ نه محمد عمران رپورټ راکوي.
دغه دستوري ته د وینا پر مهال بیگم نسیم ولی خان ویل چې د نادرا یا شناختی کارت جوړونکو مرکزی ادارې لخوا روان سلوک د غندنې وړ دی او د لړکی هغه د کورنۍ او چارو مرکزی وزیر سره هم لیدلی. پدې موقع د نېشنل پارټۍ مشر ډاکټر عبدالحی بلوچ ویل چې پاکستان د یو قام نه بلکې د ګڼو قامونو میشت هیواد دی، باید ټولو ته په یو نظر وکتل شي او په بلوچستان کې روان عملیاتو پر ځای دی د دغه ځای د خلکو په صلاح د امن راوستلو لپاره عملی ګامونه پورته کړی شي. یو چې دا یو حقیقت دی چې د ریاستي طاقت د لارې په یو ځای کې امن ناراضي د لږ وخت لپاره خوراک لیشي خو په مستقله توګه امن نشي قائمې دی. دوی تر دې دمه دا بنیادی خبره منلو ته تیار نه دي چې دلته یو قام نو سي. بلوچستان، خیبر پختونخوا، سرایکی، پنجاب، سند دا ټول قامی وحدتونه دي. د ریاستي طاقت د لارې دا ستونزې نشي هواری دي. دستوری ته خپل وینا کې د ایم کیو ایم د رابطه کمیټې غړي ګل فراز خټک وویل چې د باچا خان د عدم تشدد فلسفې ته نن ټوله دنیا اړتیا لري. هغه چې سل کال وړاندې کوم سوچ پښتون قام ته ورکړی وو هغه په اصل کې ټولې نړۍ ته ورکړی کوم چې نن هر تن منی. نن ټول نړۍ په دې سوچ مجبور شوی دا چې د عدم تشدد کوم سوچ چې باچا خان سل کاله مخکې ورکړی وو هغه د امن قائمولو یوازینۍ لاره ده. ټول دا منی چې که نن څوک په دنیا کې امن قائمول غواړي نو د عدم تشدد لار به خپلوي. د اردو ژبې لیکوال او شاعر سحر انصاری ویل چې باچا خان نه یوازې د ازادۍ لپاره مبارزه کړې بلکې د پاکستان جوړېدو وروسته د مظلوم ولس د حقونو لپاره خپل عمر وقف کړی وو. دیوائی چی پنانے زمانہ کی تشدد پہ ہر کچ ام شوے دے مخکی چی پا کم خبر انسانانو دا یوبل گریوانو نیول کاری چی اسی دا گولے نا بغیر گزارا نکے گی پدا سے حال کی چی مونگنن دا کم درے مشرانو ذکر کو دا دوی دا خبرو او عمل نباید گٹا پور تکو دا دستوری پا پائے گی گڑنوالو دا قراردادونو دلاری دا غختانی اکری چی دا قبائلی سی مبی کورا پختانہ باید مرکزی حکومت زر تر زر خپلو کورونو تا ولے گی. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچی.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا جبش
دا بنو سیدون کی وای چه دسخلو لپارا پاکی او صاف صفا او با دیر پا گرانا پیدا کوی دوی دا ٹیوب ویلونو دا خراب حالتا و دا بیجلی دا نشتواری لاملا شکایت کوی وای چه ورزنه جوندی لکڑاونو ڈک تے دا بنو میونسپل کارپوریشن چارواکی بیاد دا خار دا سیدون کو لپارا دسخلو دا صفا او با دا نشتواری ستونزی په اړه به خبري خي. د عمر دراز وزیر رپورټ ورو
د بنو خار اوسیدونکو وایي خار کې لکونو خلک د ټیوبلونو نه د سکلو او نورو ضرورتونو لپاره اوبه پوره کوي چې بند پراته دي او د سخت مشکل سره یې مخ کړي. عثمان خان وایي بنو ټاور کمیټي لکونو فند ځخلي او دوی باقاعده د اوبو بیلونه هم ورکوي خو بیا هم یو ساس کې اوبه نه موندوي.
نن په باندې شه په یو یو ټوبل باندې وته وته اپریټرون دي حالانکه دې ډیوټي نه کوي ټوبلې نه اوس په دې د میونسپل کمیټې د کړې او احتساب دا کو کا صوبای حکومت دې نو تاسو خلې نو د عوام لپاره ډېر بهتر خبره ده چې کیم یې به مستر سیز دا بدبودار او جشم کښه بدی.
عمر علی وای یو بل کور دروازه ټکوي چې د سکلو اوبه پیدا کړي خو هر یو کس اوبه لپاره پریشان دی.
بنشته یو بل غلې چې کوم دخل به بل ګورین چې کوم په ګورین نقشه نشته ځکه چې په لوټه شې شروع وي به بل کس خو مخال کې تکلیف سره مخ مخته او مې ربني دا ورشي مثال دغه سره رښتا مرشي دا اخر نو سیستم بحال شي.
د بنو خار یو ټیوب ویل اپریټر جان زیب خان وای دا دوی کار د ټیوبلونو چلاول دي خو افسران یې د ټیوبلونو خرابوالي ته هیڅ توجه نه کړي او خاریان د دوی په سر ناست وي.
مکمل جی دای صوب دا چاوال دی بلو بوسی وستړې چار کای زکه ودا شای خر فروا دا و دې تمیر در خسینه ور کای امیر احمد زیر یاو ته خستلا ټیک دور ته چې دی وې چې سویر شاه وې سر سی ریو سه بوتوی یک سن سه بوتوی لیا ټی مو سه بوتوی مو چار جی دا غا دو چې سټه مو ته چار وشي بجلی مجلی ټیک شي بز پاستا مشیل لگاو دا وای مشکلات پاستا حل کړي ایسا موجود یم ایش په او تر
پدیاڑا موچکلا دبنو ٹاؤن کمیٹی ایکس سی این ایس ڈی او او سپروائزر ٹول افسرانو سرا تماس ونی وو نو ہر یو افسر خپل ذمہواری په بل اڑولو ہسا کولا او دغه مسئلے نه زانونا نا خبر اگنل. ہر افسر په خبرو کې دا هم مویل دوی تا پدیاڑا شکایات نه دی رسیدلی او اوس بعد مشکل هورولو بندوبست وکړي خو خاریان وای روزانه دوی بنو ټاون کمیټی ته شکایتونه وړي چې ورته په خار کې د سکلو صفا او بن ملاویږي پایپونه په ګاندانالو کې تیرې دو په وجا ورته ګاندا او برازي. لہذا دولتي اعلی چارواکو نه د دغه مشکل هوارولو غوښتنه کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دونکو د مومندو د تمانزو سیمه اوسیدونکو د دوی لپاره په جوړ شو دوه کمیونټي هیلت سنټرو کې د سنتیاو د نشتوالي لامل شکایت کوي. دوی وایي د صحت دغه مرکزونو ته ډاکټران ډیوټی ته نه ورځي خزینه ډاکټر خو پکې لسره شته دی نه او داسې د ناروغانو لپاره دوایانې هم دغه مرکزونو ته نه ورکول کیږي. په مومندو کې د صحت محکمې چارواکي مني چې په چیل دوی سره د دیرش ډاکټرانو کمی دی. شانواز تلگزه لسیمی رپورٹ رکھوی.
د محمد ایجنسی په تمانځو سیمه کې د دوه وړو روغتونونو شتون باوجود ولسوای د هغوی د مریض خېګړه پکې نه کیږي. ډاکټران ناراضي روغتونونو کې دوایان نه وي او بل دا چې دغه سیمه پسمانده ده، ولسی مزدور کار دي، نو نشي کولای چې ګینه پیښور یا کومبل ځای ته د علاجونو لپاره لاړ شي.
ما ایسول نه دي ډاکټر سره په مرش کې رانه شي، ګولې او ته ملاو نه شي، دوی او سوتل ته ملاو نه شي. زنانه اوره په تکلیف ته نه دي، زنانه ته مریض شي، د حالات د غلارې دي، ګډې وړې دي.
کابل خان هم دغه سیمه اوسېدون کې د هغه وای چې روغتونونو کې ورته کوم سہولت نشته، نو مجبور دي چې د اتای یا غیر مستند ډاکټرانو نه علاج وکړي.
نو د ډاکټرانو چې کومه د خاري ازري به لیکي والی کې یو کو دوی چې کومه د هغه څو کې ستر ګنوي وي اکثر دان به کیږي چې د وای چې تر دې چې په شپارښتم څو کې واده وغلي او ستې چې څنګه د فو خدای له حکم دې خدي باندې هغه غریب کړي ته پر څوک نه ګوري او نو څوک دغه کوي چې کومه د مشکل ده چې نه په دې باندې راورشته دي.
اختیار خان تمنځ وای چې په دغه سیمه کې که د صحت کومه سرګرمي په تیزی سره کول شي، نو هغه د پولیو ده. نور د صحت د محکمې لخوا د هغوی سیمې ته هیڅ پام نه دی شوی.
په تمنځو کې دوه سیسی دي خو حکومت دې هغه ځای نه لري کوم چې په نور حکومت کې به شي یم سیسی نه سي. خو ډاکټر خو سره شته نه په یو سیسی کې مو البته میډیکل ټیکنیشن په کې دي. هغه ما د خپل مرضي ډیوټي کوي، د سیسی د ګین چارو ځنه د سپانرزي او د کاپرو پیری کې.
ولی بل خو د صحت محکمه محمد ایجنسی وای چې لرو پرتو سیمو ته د حکومت لخوا لوی ډاکټران نه دي مقرر شوي او په محمد ایجنسی کې د ډیر شونه د زیاتو ډاکټرانو کمی هم دی. دوی وای چې د ډاکټرانو د کمی د پوره کولو لپاره هغوی فاټا سیکرټریټ ته ویلي هم دي، خو لا هم نه ده معلومه چې ګینې دغه کمی به کله پوره شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د خیبر ایجنسی اوسیدونکو هم شکایت کوي چې په سرکاري روغتونونو کې اسانتیاوي نه لري او په خبره چې په سیمه کې وبایي ناروغي هم خپرې شوې دي. دوی زیاتوي د درملنې هغه اسانتیاوي چې د پیښور په سرکاري روغتونونو کې خلکو ته ترلاسه دي، دوی ته هم باید ورکړل شي. فرهاد شینواره رپورت لري.
د خیبر ایجنسی د لوړګي سیمې او تن شاکره پر د مشال ریډیو ته وای چې د ایجنسی په مرکزی روغتون کې هم ډېر نیمګړتیاوي دي او باید خلکو لپاره د پیښور د روغتونونو په څیر سہولتونه ورکړی شي.
نه ډاکټران په ټیم باندې ډیپټي کی، نه پکې ایکسری مشین صحیح دی، خراب دی. په کور دی چې په هسپتال کې ډاکټران زیات شي، لکه څنګه سہولت چې په پیښور هسپتالو کې په کور دی چې مونږه بایلو ته هم داسې سہولت ملو شي. په کور دی چې سرکاري خلی بوټ رمګ تا ولګیږي مونږه پیل کو چې مونږ ته د پاکستانیانو په نظر باندې وګوري.
د جمرود دی وطن مشر احمد شاکو کې خیل وای چې دلته د ملیریا ناروغي ډیره زیاته شوې ده او باید د مخنیوي لپاره یې ګامونه پورته کړی شي.
دواړه قسمه ملیریا شته و ډیر هم ده. دا به ګور دی چې کور په کور سپرې وشي او سره مچردانه تقسیم شي په خلکو باندې چې دا یې تدابیر دی د خلاصي د کم د ملیریا دوايي دي چې دا په کلو کې تقسیم کیږي ګولې چې خلک یې خوري چې ملیریا راتلو ته
د خیبر ایجنسی او بل مشر ملک اشرف اپریدی وای چې روغتونونو لپاره روپی منظوریږي خو بیا په خلکو نه خرچ کیږي.
غټ غټ پنډونه ورته رسی خو اسپتال کې هیڅ پته نه لګیږي. کله هم چې کوم غټ کس رسی د اسپتال چیک اند لپاره نو هر قسم دوایی په ایمرجنسی کې موجود وي او چې لاړ شي بالکل ایمرجنسی په نامه ایمرجنسی پا کې سم نه وي او بیمارانو ته پکې تکلیف وي.
د روغتونونو د حالت او د وبایي ناروغیو د مخنیوي په حق لمو چې کله د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر افیسر ایجنسی سرجن ډاکټر نیاز سره رابطه وکړه، نو دوی وویل
فاټل سپیشل اسټون خو نه راځي، هلته فیسلټی نه وي، دو پریکټس نه وي، بچو ته سہولیات نه وي. لیټر وکړلو هغه ته پی ایس ای ته ډایرکټر ته یاره مانه هغه سپیشل اسټون راکوي په سپیشل انسینټو باندې. بس سہولتونه خو داری چې مطلب هغه راته میډیسن د تیرا پورې تیرا بازار پورې چې کوم زما اسپتالونه دي لنډې کوتل پورې نو هغه مونږ ته مونږ ته هغه فیسلټی د میډیسن فیسلټی ښه پوره صحیح ورکوي. تا چې ته مونږ ته ریسورسز کوم هغه مطلب ټول هاسپټل ته رسیږي، پیشنټ ته رسیږي. یاره ملیریا خو مونږ مطلب دا چې یو څو ځایونه دي لکه او مونږ په دغه کې بیډ نیټس ورکوو، هلته ټیسټونه کیږي، دوایانې ورکوو. خاص کر چې کوم کې ملیریا ډېره ده، ټیسټونه ډېر رسي، نو مونږ د ایپ مطابق ورکوو. ویلې دا هغه
د خیبر ایجنسی خلک وای چې باید په دې سیمه کې دی د صحت ستونزې ته پام وکړی شي او د روغتونونو د حالت ښه کولو لپاره دی کوټلي ګامونه پورته کړی شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه
تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هره ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
اوریدونکو په پېښور کې د ماښام پنځه نیمې بجې کېدونکې دي. د فرخندې اسد نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي د روانو بارنو له وجې تر اوسه اتیا کسان وژل شوي او لسلو زیات ژوبل دي. انډی ایم ای وایي په فاټا کې 9 بلوچستان کې 19 کشمیر کې 12 خیبر پختونخوا او پنجاب کې 10 کسان وژل شوي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن د جنوبي وزیرستان واڼې ته تللې. د مشال ریډیو خبریال وایي هغه به په واڼه کې د عسکرو سره ویني او د پوځي عملیاتو وروسته د وزیرستان د حالاتو او د بې کوره کړل شوو کورنیو د ستنېدلو پر عمل به ځان خبروي. د جنوبي وزیرستان د توی خلی سیمې اوسیدونکي وایي په سیمه کې نن هم کرفیو یا ګرځبندیز د دوی نشي کولی خپله کوره بهر وځي. د پارلمان ګډه غونډه نن مازدیګر په پارلمنت هاوس اسلام آباد کې رابلل شوې ده چې پکې به 2 بلیونه د منظورې لپاره وړاندې کولی شي. د کراچۍ د پولیسو په وینا نامعلومه وسلوالو د کراچۍ کورنګي ډای سیمه کې د نیم پوځي ځواک رینجرز په چوکۍ د لاسي بم د لارې بریت کړی چې له کبله چوکۍ دیوالونه غورځېدلي خو ځاني زیان پکې نه دی شوی. د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیداروایی د یمګان او وردوج ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره به پوځي عملیات ډیر ځای پیل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو پر عملیاتو کې د طالبانو له بند 14 تنه زندانیان خوشی شول. په دغو عملیاتو کې یو شمیر وسلې هم د ملي اردو ځواکونو لاس ته ورغلي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په کیوبا کې د خپل سفر په وخت امریکایي سفارت ته ورغلي. هغه به د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو او ځینو نورو ناراضو مشرانو سره هم ویني. په 13 کلونو کې د امریکا د ولسمشر کیوبا ته دا لومړی سفر دی. په کازاکستان کې د انتخاباتو چارواکي وایي د ولسمشر نور سلطان نظربایوف ګوند نیت اوتان په پرونیو پارلماني ټاکنو کې تر 2.8% زیاتې رایې ګټلې دي. د لومړنیو نتایجو له مخې د 2 نورو ګوندونو کمیونست پیپلز پارټي او اګژول چې د نظربایوف متحدان ګڼل کیږي 5% رایې وړې دي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ ویداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج ظهیر ناورو.
نن د پیښور نخ پریدونکو مشر کرس پانه خپل ادارې کې وای د پخوانی صدر ریټایرډ جنرال پرویز مشرف د ملک پتک باندې کيو په لو مخالف ډلې احتجاجونه کوي او ځینې خو د لړکی ریلې هم مستلې دي. نو بل په لو ځینې حکومتي غړو هم د پرویز مشرف پتک باندې سخت خپګان ښکار کړي دي او د لړکی لخپل تحفظات وزیر اعظم نواز شریف هم خبر کړي. د ادارې په وینا چې له دې صورتحال داسې ښکاري چې د نوموړي د تګ وروسته یوې نوې معاملې سر راپورته خو موږ لبا دې لړکی قانون ته قتل پکار وی چې آیا په قانون کې د دې معاملې په حق لا سلیک دي چې دا غلط شوی او کنه دا تک د عین او قانون مطابق شوی دی. دریا اخر کې وای د دې سربېره د پرویز مشرف په تک باندې ځینې د مشرف ملګرو ویلي دي چې د حکومت او پرویز مشرف ترمنځ ډیل شوی دی. په کوم چې په پاکستان کې یو نوې باز شروع شوی باید چې حکومت د دې سپیناوي وکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپان خپل ادارې کې په کرکټ باندې لیک کړی دی او وایي د کرکټ په شل اوریز نړیوالو مقابلو کې پاکستان د هندوستان نه ماتې وخوړه. د کومې له کبله چې د کرکټ مینوالو زړه مات شو. د ادارې په وینا کې دی ماتې لا هر نامه ورکړی شي خو حقیقت دا دی چې د پاکستان کرکټ ډلې د منتخب کېدو نه واخله تر د ټریننګ او د دې په حق لا خوشبینی ټولې په خاورو کې کړې شوې. د کومې وروسته چې هیڅ بل چاره په نظر نه راځي سیوا د دې نه چې د قومي کرکټ لوبډلې بیا د سر جاج واغستې شي. لیکي په تیرو وختونو کې اکثره داسې شوي دي چې په سیاسي بنیادونو باندې لوبغاړي اغستل شوي او کوم چې اهل لوبغاړي دي هغوی ته موقع نه دي ورکړی شوي. نو ځکه د پاکستان کرکټ ورځ په ورځ مخ په ښکته روان دی. دریا اخري کې وایي چې یو طرف ته حکومت او کرکټ بورډ لا د کرکټ لوبډلې غوره جوړولو لپاره د اقداماتو کولو ضرورت دی نو بل په لوبغاړو لبه هم په خپله د ذمہواري احساس کول وي او په موجوده صورتحال کې ورلا د سنجیدګۍ سره سوچ کول پکار دي. چې د هندستان پر ضد هر اهم میچ کې دوی له ماتې سره مخ کیږي. پای چې راتلونکي پاتې میچونو کې لوبډله خپله ښه کارکردګي وښایي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې د ژمي په موسم کې د بارانونو نشتوالي له وجې فصلونه ډیر اغیزمن شوي. په تیره د غنمو فصل د نورو کلونو پرتله خراب شوی دی. بلخوا د هندستان یوې وپاڼې په افغانستان کې د سولې د روانو هلو ځلو په اړه د هغه هیواد د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي سره د شوې یوې مرکې پر بنسټ یوه لیکنه خپره کړې. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې ګولیا سوروي.
رویټرز خبر ایجنسی لیکي کارپوهان وايي په پاکستان کې په غیر معمولي توګه د ژمي په موسم کې د بارانونو نشټوالي له وجې فصلونه متاثر شوي چې د وړو کروندګرو ستونزې زیاتې کړې دي. خبر ایجنسی د ځینو کروندګرو په حواله لیکي چې له موسمونو سره ځان بلدولو هڅې کوي خو موسمونه د اعتبار وړ نه دي ځکه نورو خانون ته د روزګار او نوکریانو لپاره کړه شوې دي. خبر ایجنسی لیکي کروندګر وايي چې د فروری میاشت په منځني موده کې د هیواد په شمال کې واوره شوې وه چې ورسره تمه پیدا شوې وه خو دا بې سوده وه. خبر ایجنس د پاکستان د موسمیاتو محکمې مشر غلام رسول له قوله لیکي چې په هغه هیواد کې د ژبې بارانونه دوه میاشتې ناوخته شروع شول او د معمول له 15% کم وو. نوموړی وایي چې د ژمي فصل به 10% کم وي. خبر ایجنس لیکي د پاکستان په دریو کې یوه برخه فصل په بارانونو وو تکیه کوي. په دغه سیمو کې کروندګر غنمو، شړشمو، جوارو او د دالونو فصلونو او زیاتره سبزیانې کوي. خبر ایجنس لیکي چې پاکستان د غنمو فصل د اکتوبر او دسمبر میاشت کې کوي او په مارچ میاشت کې ریبي خو دا وار په دې کې کمی راغلی دی. بلخوا د هند دی وایر وپاڼې لیکي چې د روانې میاشتې په لومړیو کې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو کې له ګډون نه انکار کړی وو. د دې له وجې د څلور اړخیزې همکارۍ ګروپ چې پکې پاکستان، افغانستان، چین او امریکا شامل دی هغه تګلاره هم خطر سره مخامخ شوه چې د سولې خبرو اترو لپاره یې جوړه کړې وه. دی وایر وپاڼې په دغه خبرو اترو کې د افغانستان د وفد مشر او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی سره مرکه کړي. نوموړي د یوې پوښتنې په جواب کې ویل چې ځینې اړخونو را برسېره کېدو ضرورت دی. لومړی دا چې یوه پروسه شروع کړه او دا مهمه ده چې دا پروسه دوام ولري. د حکمت کرزی په خبره له دریو هیوادونو سره د همکارۍ ګروپ جوړ کړي او یو نقشلار یې جوړ کړی ده. نوموړی وایي هغه نقشلار ډیر سرګند ده چې له خبرو اترو نه انکار په صورت کې څه کول پکار دي. حکمت کرزی وایي د پاکستان د وزیر اعظم بارانو چارو سلاکار سرتاج عزیز او بارانو چارو سکتر اعزاز چودھری سره په دې رسلو کې ملاقات کړي او هیله مند دي دا پروسه به پر مخ لاړ شي. د ویپاڼې د دې پوښتنې په جواب کې چې د رپورټونو تر مخه د طالبانو مشر ملا اختر منصور او ملا رسول له خبرو نه انکار کړي. حکمت کرزی ویل چې د دوی ټول توجه په ملا اختر منصور ده ځکه چې یو ځل له دوی سره خبرې پیل شي نو بیا نورو ډلو سره خبرې کولی شو. نوموړي زیاته کړه چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ کې حزب اسلامي ډلې له سولې عالي شورا سره خبرې پیل کړي دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو اوس یو بل موضوع ته راځو. ورلد پالیټکس ریویو وپاڼې د امریکا او کیوبا د اړیکو په کېدو لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي چې له مودې راهیسې دواړو هیوادونو سفارتي اړیکې نه درلودې خو امریکایي ولسمشر اوباما باراک اوباما د خپل ملک پالیسیو کې تر بدلون وروسته له کیوبا سره د سوداګرۍ د زیاتولو تر څنګ په یو شمېر نورو دوه اړخیزو همکاریو ټینګار کړی دی. کیوبا ته د امریکایي ولسمشر د سفر سربیره د دواړو هیوادونو ګڼو لړپړو چارواکو د یو بل د هیواد دورې کړي دي. بشیر ګواخ وبخیده د دې او بشیر ګواخ ته د لیکنې مهم ټکی اوروي.
ورلد پالیټکس ریویو لیکلی چې کیوبا ته د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د مارچ د 28 او 29 سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د سمولو لپاره یو تاریخي دوره ده. د کیوبا ولسمشر رال کاسترو او باراک اوباما 15 میاشتې مخکې د سړې جګړې د ختمولو اعلان کړی وو خو د لیکوال په خبره لا هم د اړیکو د عادي کولو لړکی ډیر کار پاتې دی. امریکا او کیوبا د اړیکو د بیا بحالولو لومړی قدم د سفارتونو له پرانستلو وکړ. دواړو خواوو یو ګډ کمیشن هم جوړ کړی چې د اقتصادي، تجارتي، کډوالۍ، انسان تښتونې د مخنیوي، د ملکیتونو پر سر د دعوو د حل او بشري حقونو د مسایلو په اړه وخت په وخت خبرې کوي. په تیرو وو میاشتو کې د امریکا او کیوبا د بهرنیو سوداګرۍ، ترانسپورټ او زراعت وزیرانو د یو بل هیواد دورې هم کړي دي. دواړو هیوادونو د دوه اړخیزو همکاریو څلور تړونونه لاسلیک کړي دي او د ځینو نورو مهمو تړونونو کېدل یوازې د ولسمشرانو لاسلیک ته پاتې دي. ورلد پالیټکس ریویو لیکلی چې که څه هم د ولسمشر اوباما ستراتیژي دا ده چې پر کیوبا لګېدلې اقتصادي بندیزونه تر دې حدا نرم کړي چې امریکا سره سوداګري په اسانه او پراخ ډول وشي، خو بیا هم په دې لړ کې پرمختګ تیز نه دی. لیکوال وړاندې وایي چې دا تر اوسه د اندېښنې وړ خبره نه ده. هغه دلیل راوړي او لیکي چې د امریکا او کیوبا د اړیکو ترخه کېدو وروسته ډیرو امریکایي تجارانو خواهش ښودلی چې کیوبا کې پانګونه وکړي. دې لړ کې د امریکي ګڼ سوداګر د کیوبا سرخر هوانا ته څو واره ورغلي دي. د دې ترڅنګ دواړو هیوادونو په خپلو ځینو قوانینو کې د بدلون په راوستلو سره تجارت ته لار هواره کړې ده. مثلا کیوبا امریکایانو ته د ویزې ورکول اسانه کړي او د سوداګرۍ لپاره یې د ډالرو کارونې ته هم اجازه ورکړې. بلخوا امریکایي خپلو سوداګرو ته په کیوبا کې د پانګونې لپاره قوانینو کې بدلون کړی دی. اوس امریکایان غواړي چې کیوبا په قوانینو کې د نور بدلون په کولو سره باید بهرنیو کمپنیانو ته د کار د پراخوالي د اجازې ترڅنګ پر هغوی د ځایي خلکو د ګمارنې بندیز هم لري کړي. ځینو ناقدونو کیوبا سره د ولسمشر باراک اوباما د اړیکو د ښه کولو پر پالیسۍ نیوکې کړي دي. دوی وایي چې کیوبا کې د بشري حقونو د ښه کېدو په اړه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. خو ورلد پالیټکس ریویو لیکلي چې په دې اړه به دواړه خواوې خبرې سره کوي، نو ځکه د اړیکو د لا ښه کېدو تمه کېدلی شي.
دا مشال ریډیو ده.
د روس په جنوب کې پلټونکي وایي په هغه هیواد کې د فلای دوبای نومي هوایي شرکت در راغورځېدلې الوتکې په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. د مارچ په 19 نیټه د فلای دوبای په دې الوتکه کې ناس ټول 2 شپېته کسان وژل شوي ول. د مشال رادیو د خبرونو مرکزي څانګه په دې اړه یو رپورټ لري چې تفصیل یې لانیسې اجمل اورو.
د مشال ریډیو خبر مرکزی سانګلی کې د روس په جنوب کې پلټون کې وایي چې په روستوف آندون سیمه کې د فلای دوبۍ نومې هوایي شرکت د راغورځېدلې جهاز ریکارډر یې موندلې دی. د فلای دوبۍ په دې الوتکه کې ټول ناس 2 شپېته کسان وژل شوي دي چې پکې وو د جهاز د حملې کسان وو. دا پیښه د روستوف آندون په هوایي ډګر هغه مهال وشوه کله چې الوتکه ځمکې ته د راکوزېدو په حال کې وه. پلټون کې وایي چې د جهاز په ریکارډر کې غږ ډېر صفا دی. د روس د هوایي شرکت یوې ادارې یا انټر سټیټ ایویشن کمیټې غړي سرګی زیاکو د مارچ په 6 ویلي دي د الوتکې ریکارډر تر هغه مهاله کار کوو تر څو چې لسمکې سره جنګېدلې نه وه. له دې وړاندې د روس هوایي شرکت ادارې یا انټر سټیټ ایویشن کمیټې په یو بیان کې ویلي وو چې د الوتکې ټولو معلوماتو د غږونو ریکارډرو ته د حادثې پر مهال زیات زیان رسېدلی دی. پلټون کې د دې څېړنې کوي چې آیا د الوتکې د راغورځېدو سبب خراب موسم، تکنیکی ستونزه او یا د پایلټ غلطي وه. په عین حال کې د مارچ په 6 په سلګونه خلک ایرپورټ ته ورغلي وو او د مړو په یاد کې یې شمې بلې کړې وې او ګلونه او نور سامانونه یې ایښودي وو. د فلای دوبۍ هوایي شرکت مشر غید الغید د مارچ په 6 ویلي دي چې د ایرپورټ د خلاصېدو وروسته به یاد شرکت خپل پروازونه بیرته روستوف آندون ښار ته پیل کړي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخي په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال رادیوي مجله
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو.
په قزاقستان کې تر سره شوو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د ولسمشر واکمن ګوند ډېرې رایې ګټلې دي. دوه نورو حکومت پلوه ګوندونو هم د دې هیواد 100 کسیزه پارلمان ته لار پیدا کړې. د ازادۍ رادیو خبریالانو ویلي چې په ډېرو سیمو کې د رایو صندوقونه ډک شوي او 1 کس هم 2 واره رایې ورکړې دي. تفصیل له نوریاس نوري څخه.
د قزاقستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې د ولسمشر نورسلطان نظربایف واکمن ګوند په سلو کې دوه اتیا رایې ګټلې دي. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون پرون د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته اعلان وکړ چې د رایې ورکوونکو شمیر په سلو کې نږدې اووه اویا و. په قزاقستان کې له 1991 میلادي کال راهیسې چې د پخواني شوروي اتحاد له نسکورېدو وروسته د هېواد خپلواکي اخیستې هیڅکله هم ترسره شوي انتخابات لویدیز هېوادونو او نړیوالو څارونکو شفاف او آزاد نه دي بللي. له انتخاباتو مخکې په انتخاباتو کې درغلی د یو کس لخوا د څو واره رایه ورکولو د مخالفینو د کاندیدانو د ځورولو او د مطبوعاتو د سانسور په اړه اندېښنې راپورته شوې وې. د ازادي راډیو خبریالان چې د انتخاباتو بهیر له نږدې کتلی وایي د هېواد په یو شمېر سیمو کې د رایو صندوقونه ډک شوي او د کورنیو غړو د نورو په استازیتوب رایه کارولي دي. د نظربایف نور اوتان ګوند د پارلمان د 102 کسیز مجلس لپاره یو رښتینی سیال نه درلود. پر نور اوتان سربیره د رایو نتیجه ښیي چې د مجلس لپاره دو نورو ګوندونو حکومت پلوي. د خلکو کمونیست او اکزول ګوندونو هم هر یو په سلو کې څه باندې اووه رایې خپلې کړې دي. دا هغه تر ټولو کم حد دی چې یو ګوند باید پوره کړي چې پارلمان ته لاره پیدا کړي. د رایو د رسمي نتیجې له اعلانېدو مخکې هم ډېره پاملرنه د نظربایف لور ته اړول شوې وه. داریګه نظربایو واته چې د صدر اعظم مرستیاله ده او د نور اوتان ګوند لخوا یې مجلس ته ځان کاندید کړی دی. که نوموړي له حکومت ووځي ممکن د مجلس مشره وټاکل سي چې په دې توګه به د خپل 15 کلن پلار د ځای ناستې په توګه د جمهوري ریاست لپاره خپل دریز نور هم پیاوړی کړي. نظربایف چې له 1991 میلادي کال راهیسې له کرملین سره نږدې اړیکې پاللې تیر 2015 میلادي کال د جمهوري ریاست د یوې بلې 5 کلنې دورې لپاره وټاکل شو. چارواکو هم د هغو رایه ورکوونکو شمیر چې نظربایف یې بیا ټاکلی په سلو کې 98 ښودلی و. په پلازمینه استانا کې پرون د رایه ورکولو پر مهال نظربایف له نورو هېوادونو وغوښتل چې د ډیموکراسۍ پر لوري د قزاقستان په وړاندې تګ کې بیړنه کوي. هغه وویل قزاقستان آسیا ده چې اړیکې کورنۍ اړیکې توپیر لري، مختلف مذهبونه او د خلکو ترمنځ فرصتونه هم مختلف دي.
نوریاس نوری اوریدونکو، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي ډلې سره د سولې په اړه توافق ته ورسیږي. د دغې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون د دوشنبې په ورځ د مشال ریډیو افغان څنګ ته وویل چې لا هم د دواړو ډلو باصلاحیته استازو ترمنځ په کابل کې د سولې خبرې دوام لري. هم له کابله تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا وای د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې تر ډیره د نظر یووالی موجود دی. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې دواړو لورو ترمنځ نه پلمي او نه هم د امتیاز خبره مطرح شوې ده.
موږ چې هغه سره وسه ناست درلوده کوم یو بهانه جوړي لدواله خانه نسته، کوم یو امتیاز طلبي لدواله خانه نسته. زدا شاتکل کوم ان شاء الله په 2-3 ورځ سره پرون کې ورځو کې په یو خټوګه سوله د افغانستان د دولت او شورای عالی سوله او د اسلامي ګوند سره ان شاء الله راځي.
تیرونه د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي درې کسیز با صلاحیت پلاوی کابل ته راغی او له پنځشنبه راهیسې د سولې عالی شورا لغړیو سره د سولې په خبر او بوخته. د سولې عالی شورا وایي چې د دې پلاوي لخوا درې عمده شرطونه چې ملي حاکمیت، ښه حکومتوالي او د عدالت تامینول دي مطرح شوي چې دا د افغان حکومت او ولس غوښتنه هم ده. د دې شورا غړي وایي چې په یو لړ نورو وړاندیزونو هم خبرې روانې دي، خو د دغه شورا چارواکو په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل. که څه هم د سیاسي چارو افغان کارپوهان د سولې خبرو ته د حکمتیار ډلې له حاضرېدو هرکلی کوي، خو له نورو وسلوالو ډلو هم غواړي چې د سولې خبرو ته کښېني. لیکوال او ژورنالیست زبیر شفیقی په دې باور دی که د حزب اسلامي څو ټوټې شوی ګوند سره متحد او له حکومت سره سوله وکړي د افغانستان روان وضعیت به ورسره یو څه ښه شي.
که متحد حزب اسلامي متحد تصور شي او د سولې د بهیر سره یو ځای شي، د سولې په جریان کې زه فکر کوم چې په افغانستان کې دا اوس هم د دغه مطرحو لوریو د ټولو نه زیات دوی زیات اعضا لري، غړي لري، نو زیات به غټ قوت بشي. مګر مشکل هم دغه دی چې فعلا خو حزب اسلامي په زیاتو ټوټو وېشل شوی دی.
د سولې عالی شورا وایي چې په افغانستان کې د جګړې دوام د وسلوالو مخالفانو په ګټه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې یو ځل بیا پر جګړې ټینګار کړی او له خپلو پلویانو یې غوښتي چې د دوی په وړاندې د تبلیغاتو پروا ونه کړي. د طالبانو لخوا د سولې د خبرو له ردېدو سره سره ولسمشر ویلي چې د سولې خبرو ته ناهیلی نه دی او په دې برخه کې ستراتیژیکه حوصله کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د جلال آباد د خاروالۍ یا میونسپل کارپوریشن چارواکي وایي څه کال دغه ادارې په آمدن کې 50% زیاتوالی راغلی دی او د دې په خبره دوی پلان لري چې د 1495 لمریز کال په دوران کې به د آمدنۍ کچه 2 برابره لوړه کړي. د جلال آباد نه د باز محمد عابد رپورټ اورو.
د جلال آباد خاروالۍ چارواکي وایي چې سکل د تیر کال په نسبت د دغه ادارې په عوایدو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه د جلال آباد خاروال امید الله افغان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زمونږ د تیر کال عواید مجموعاً 244 میلیونه افغانۍ و، 93 کال 202 میلیونه و، سکل مونږ 1500 میلیونه افغانۍ پیشبینی ورکړې ده. په عوایدو باندې د شته منابعو نه غواړو چې عواید زیات کړو، په مدیریت سره او کنټرول سره او همدارنګ نوي منابع غواړو چې په عوایدو کې زیات کړو.
دا چې د 1495 لمریز کال په اوږدو کې به د جلال آباد ښاروالۍ کومې ارزښتناکې پروژې پیل او سرته ورسوي، دا پوښتنه امید الله افغان دارنګ ځوابوي.
سکال چې مونږ غټې پروژې په نظر کې نیولې دي، فارمیډې نه دوهم پل جوړ شوی، دا دوهم سړک تر انګورباغه پورې، دا باید مونږ په پلان کې لرو چې په اساسي شکل ورغول شي. په ښار منځ کې 5 کیلومتره سړکونو قریزي ده، قرارداد نهایي شوی هم دی، مرکز ته بودیجې ته منتظر ده چې بودیجه منظور شي. زمونږ 6 کیلومتره کانکریټي سړکونه دي، د ډورونټې نه تر د سړکې پورې غواړو دغه سړک ډبل کړو تر څو ښار ته راننوتې ټولې لارې ډبل لارې شي.
که یو لور ته د جلال آباد ښاروال امید الله افغان د انګورباغ د دویم سرک د پخېدو خبره کوي، نو بل لور ته د دغه سرک او د بیسودو پل د دویم سرک په حدوداتو کې پخې ودانۍ، مارکیټونه او دوکانونه په غیر قانوني ډول جوړ شوي دي. دا چې د جلال آباد ښاروالۍ به په دې وتوانېږي چې قبضه شوی سرک د ترافیکو پر مخ خلاص کړي، په دې اړه امید الله افغان وایي
دولتي پلان په تطبیق کې چار څه موانع مخې ته راځي. هغه باید دوران شي که شخصي ځمکې استملاک شي، او دې خواته مونږ پلان لرو دغه جاده باندې چې دا جاده فیصدو پول سره شخصي ځمکې کوي، نو دولت باید استملاک شي. او دا منم سرغړونې ډېرې زیاتې په 1.5 کلو کې شوي دي، او مونږ لګې مرحله په مرحله باندې دې ته د حل لارې پیدا کړو.
د انګورباغ دویم سرک چې د اډې د فارم دویم پل سره به وصلېږي، د تیرو 8 کلونو راهیسې خلکو حدودات په یوه او بله پلمه نیولي چې له امله یې د دغه سرک پروژه نه ده تکمیل شوې. خو د جلال آباد ښاروال امید الله افغان وایي چې د 1495 لمریز کال د لومړیتوبونو څخه د انګورباغ دویم سرک د اډې د فارم له پل سره وصل کول هم دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور څانګه یونیسکو د مارچ 20 نیټه د شاعرۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. دا ورځ د 1999 کال راهیسې په دې موخه لمانځل کیږي چې شاعرۍ ته د چاپ، خپرېدو او ژباړې اسانتیاوي برابرې شي. پښتانه شاعران که څه هم دا ورځ ډېره نن مانځي، خو دوی وایي یونیسکو دې د پښتو شعرونو انګریزۍ ته د اړولو لار برابر کړي، ځکه چې د پښتو اوسمهاله شعرونه د نړۍ لپاره جالب دي. نجیب عامر پرې رپورټ راکوي.
پښتانه شاعران او ادیبان وایي د پښتو شعرونه د سیمې او نړۍ د شعر د مینوالو پام ځان ته اړولی شي، خو که داسې کومه اداره پیدا شي چې د دوی شعرونه د نړۍ مخورو ژبو یا لږ تر لږ انګریزۍ ته واړوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور څانګه یونیسکو هر کال د مارچ 20 نیټه د شاعرۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي، او د دې ورځې نه یې موخه دا ده چې د شاعرۍ د چاپ، خورولو، زده کړې او ژباړې لپاره لارې ګودرې برابرې شي. په اروپایي هیوادونو کې په دې ورځ د شعر غونډې جوړیږي، او تر څنګ یې د کافي او چایخانو لخوا داسې وړاندیزونه هم کیږي چې که څوک ورته نظم واوروي یا یې ورکړي، هغوی مفت کافي یا چای ورکوي. د پېښور پوهنتون استاد عباسین یوسفزی وایي پخوا په پېښور یا پاکستان کې د شاعرۍ نړیواله ورځ چانل منځله، خو اوس د رسنیو نه خبرېږي چې ځینې خلک دا ورځ مانځي.
داسې ده صاحب چې نور خلک چرې نه ده لمانځل شوي، او دا ځل د اخباري خبرونو تر حده پورې یا د ټلویزیون نه خبرونو تر حده پورې لمانځلی شي، او دا ډېره ښه نیکمرغه خبره ده چې دومره خلکو پام وکړو، نو انشاءالله په راتلونکي وخت کې به د شاعرۍ ورځ ډېره په ښکلي رنګ کې مانځلی شي.
اباسین یوسفزی وایي د نړۍ ټول شاعران د یو بل سره څه ناڅه ارتباط لري او ترمنځ یو اړیکه پکار ده. دی وایي د آسیا تر کچې ښایي د ځینو هیوادونو شاعران یو بل وپېژني، خو په نړیوال کچ داسې کوم دریز مخې ته نه دی راغلی.
داسې پاکستان دننه، پاکستان، افغانستان او هندوستان دننه چې کومې ژبې ویل کېږي نو د هغې خو د یو بل سره لږ ډېر اړیکې شته، خو د دې نه بهر چې دی هغه د مونږ شاعران نه هلته ځي او نه د هغه ځای نه څوک داسې راغلي دي چې هغې مونږ ته راورسېدل. نو زه دا ګڼم چې د زمونږ په وطن کې د شاعر سره هغومره انصاف نه دی شوی. په کار دا ده چې دلته داسې ادارې وي چې زمونږ کلامونه ترجمه کولی په نورو ژبو کې او د نورو ژبو کلامونه مونږ ته را رسولی، نو داسې هیڅ انتظام
په امریکا کې میشت افغان لیکوال استاد سعدالدین شپون وایي په افغانستان کې ځینو ژباړونکو د پښتو شعرونو او په ځانګړي ډول د لنډیو یا د ټپو انګریزي ته د اړولو هڅې کړې دي. په خپل استاد شپون د امریکا په آیووا پوهنتون کې د زده کړو پر مهال د پښتو یو نیم سل شعرونه چې ټپې هم پکې وي د تیسیس په توګه انګریزي ته ژباړلې وي. د خپل کیسه کوي
آیوا پوهنتون کې یو د پوېټري ورکشاپ او د شعر یو ورکشاپ و. دا اول ځل و چې زه ګورم چې شعر ته هم ورکشاپ جوړیږي. نو تا د هغه ترجمو خبره کوله، هلته د ټپې چې دي دا ټپې زور ته لنډۍ وایم، خو دغه مې څه ترجمه کړې وې. ټپې خو پخوا ترجمه شوي دي، مثلا بینوا صاحب یو لوی کتاب لیکلی و خو د هغې سره انګریزي ترجمه هم وه، خو چې ما چې انګریزي ترجمه وکتله ډېره خرابه وه. نو زه ولګېدم د تیسیس مونوګراف په حیث مې یو څه لنډۍ هم ترجمه کړې، هغه د خلکو ډېرې خوښې شوې وې. که نور زیات پې وغږېږم ګویا خپل صفت مې کړی، همدومره بس دی. نو دا لنډۍ بیا وروسته بیا لنډۍ ډېرې ترجمه شوې دي. ما په خیال چې کانادا کې هم دا خپرې شوې په کومې مجلې کې.
د پښتو ادب یو شمیر مینوالو له انګریزۍ او نورو ژبو پښتو ته د نړۍ شاهکار شعرونه ژباړلي چې ښې بېلګې د خیام روبایانې، د بلیټس نغمې او د ټاګور مناجات او ځینې نور یادولی شو. پښتانه لیکوال وایي د ملګرو ملتونو د کلتور او تعلیم اداره یونیسکو دې د پښتو شعرونو انګریزۍ ته د ژباړلو لپاره پروژې په پام کې ونیسي. تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شی
اردن کو د مشال ریڈیو دروان خبرونه د پای شی بی دی د فرخندی اسد نه بعد خبرونو لنڈی سوورو.
د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي د روانو بارانونو له وجې تر اوسه 80 کسان وژل شوي او لسلو زیات ژوبل دي. ان ډی ایم ای وایي په فاټا کې 9، بلوچستان کې 19، کشمیر کې 12، خیبر پختونخوا او پنجاب کې 10 کسان وژل شوي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن د جنوبي وزیرستان وانه ته تللی. د مشال خبریال وایي هغه به په وانه کې د عسکرو سره وینو. د پوځي عملیاتو وروسته د وزیرستان د حالاتو د بیکوره کل شو کورنیو د ستنېدلو پر عمل به اذان خبروي. د جنوبي وزیرستان د تویخلی سیمې اوسیدونکو کی وای پسیما کې نن هم کرفیو یا ګرځمندیز او دوی نشي کولای ل خپل کوره بهر وځي. د پارلمان غډغونډه نن مازیګر په پارلمنت هاوس اسلام آباد کې راول شوې ده چې پکې به اوو بلونه د منځوري لپاره وړاندې کول شي. د کراچۍ د پولیسو په وینا معلومه و سوالو د کراچۍ کورنګي ډایسي مکه د نیم پوزي ځواک رینجرز په یوې چوکۍ د لاسي بم ابریت کړي چې لکبلې د چوکۍ دیوالونه غورځېدلې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو لبند نشپاړس تنه زندانیان خوشی شول. په دغو عملیاتو کې یو شمېر وسلې هم د ملي اردو ځواکونو ترلاسه کړې دي. د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار وایي د یمګان او اردو جولسوالیو د بیرته نیولو لپاره به پوځي عملیات ډېر زر پیل شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په کیوبا کې د خپل سفر پر وخت امریکایي سفارت ته ورغلی. هغه به د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو او ځینو ناراضو مشرانو سره ویني. په تیرو اتو اتیو کلونو کې د امریکا د ولسمشر کیوبا ته دا لومړی سفر دی. په قزاقستان کې د انتخاباتو چارواکي وایي د ولسمشر نور سلطان نظربایوف ګوند نت اوتان په پرونیو پارلماني ټاکنو کې تر 2.8% زیاتې رایې ګټلې دي. او د روس په جنوب کې پلټون کې وایي د فلای دوبۍ د هغه مسافروونکو الوتکې ریکارډر یې ترلاسه کړی چې پکې د ثبت شوو غږونو حالت تسلی بخش ښودل شوی دی.
د خبرونو لدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسیدې. تاسو کولی شئ په همدې چپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. او اسما هارون بچا، فرخندې اسد او زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار ته اجازه ترا کوي. د خدای په امان.